سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو سفر د سیال د قادر جنالوف د تخنیکی چارو سمبلخت هرکلی کوم د خبرونه به په خبرونه پیل کړو. د افغانستان په شمالي څنډو کې د بدخشان ځینې سیمې نن د 15 درجو پسوا کې وی زلزلې ولړزولې. د امریکا د جیولوژي د سروې د منترو لمخې د زلزلې مرکز د تاجکستان ګورنور بدخشان ته نږدې و. تر په لمخې په فیض آباد، جرم، اشکاشم په سیمو کې د زلزلې کمزوري ټکانونه هیڅ شوې دي. چاته لا د زیانونو د رسیدو په اړه راپورونه نه دي خبر شوي. د پلیفین ولس مشر هغه راپورونه رد کړل چې هیواد له امریکا سره د افغانانو د موقتی هستوګنولو پر اساس موافقه تر رسیدلې. فردیناند مارکوس جونیئر یې غونډې ته ویلي چې د افغانانو د موقتی هستوګنولو مسله تر غور لاندې ده او ویلې غواړي چې په دې برخه کې داسې لارې ولټوي چې د هیواد امنیت یې کوم ګواښ پیښ نه وي. ولس مشر فردیناند اندېښنه وښوده چې له پلیفینه د یوې عبوري هیواد په توګه استفاده خی امنیتی اندیښنې او ترڅنګ حقوقي او لوجستیکي ننګونې پیښې کړي. څه وخت مخکې په امریکا کې د پلیفین سفیر خوزو ماینول له سینن سره په امریکا کې ویلي وو هیواد په اکتوبر میاشت کې له متحده ایالاتونو یو غوښتنلیک ترلاسه کړی دی چې د موقت وخت لپاره افغانان ومني. هغه زیاته کړه د دغه وړاندیز له مخې هغو افغانانو ته به چې امریکا ته چې د امریکا له دولت سره کار کړی د کډوالۍ ځانګړې ویزې صادر شي او چارې به په پلیفین کې په مرکز کې مخته وړل کیږي. د پلیفین دغه لوړپوړي ډیپلوماټ همدارنګه ویلي وو چې هلته د میشتو افغانانو شمیر شاوخوا 50,000 ته رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن وایي چې د واشنگټن او تهران ترمنځ د نوې خاموشي ډیپلوماسي سربیره له ایران سره د نوې اټومي تړون موضوع مطرح نه ده. بلنکن پرون چهارشنبه په نیویارک ویل کڅه هم دوی غواړي چې نوې ډیپلوماسي لارې ولټوي خو په اوس وخت کې نوې تړون په پام کې نشته. نو موري زیاته کړه چې دوی به د ایران کړوړو ته وګوري او د دواړو هیوادونو د راتلونکو اړیکو لپاره له تهران غواړي داسې ګامونه پورته نکړي چې امریکا سره اوس هم او په منځني ختیځ کې د کرکټ د لا زیاتېدو سبب وګرځي. او د ناتو سرمنشي ین ستلټنبورګ پرون چهارشنبه وویل چې د جولای په شپږمه نیټه یې یوې غونډې ته د ترکیې، سویډن او فنلند چیک پوسټ چارواکي وربللي څو په دغې پوځي تړون کې د سویډن د غړیتوب د غوښتنلیک په وړاندې د ترکیې د مخالفت د ستونزې حل لار ومومي. دا غونډه د ستلټنبورګ لخوا وروستۍ هڅه ده چې په راتلونکي اونۍ کې د ناتو له سرمشریزې د مخه د سویډن د غړیتوب په وړاندې وروستۍ خنډونه لرې کړي. ټاکل شوی چې د لیتوانیا په پلازمینه باندې د جولای له 11 متر تر 12 سم د دې سرمشریزي کوربوي. د ګالوب موسسي تازه نظر پښتنه خي چې 90% افغانان احساس کوي چې په نړۍ کې له هر چا ډیر لارن سره مخامخ دي. د دغه نړیوال موسسي د مندونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو کال وروسته د افغانانو ژوند تر بل هر وخت سخت او ستونزمن شوی دی. ورزو تفصيله د خطر پر دې سپدې راپور کې ورو
غالب نړیوالې موسسي تازه موندنې خي چې ورسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلې دي د افغانانو ژوند تیر یوې لسیزې په پرتله بد او خورا ستونزمن شوی. غالب خپل نظر پوښتنه په 2020 کال کې په 1320 هیوادونو کې له 1320 کسانو سره د مرکو پر بنسټ برابره کړې ده او په دې مرکو کې له خلکو د هغوی د احساساتو په اړه پوښتل شوی دي. د غالب د معلوماتو لمخې 90% افغانان احساس کوي چې په نړۍ کې له هر چا ډیر لرن سره مخ دي. په دې نظر پوښتنه کې ویل شوی د طالبانو له واکمنۍ وړاندې 94% افغانان خپل ژوند ناخوښ او له خپګان ډک بللای وخو د طالبانو له واکمنۍ وروسته دغه سلنه 90% ته پورته شوې ده. په دې نظر پوښتنه کې افغانستان د تیر 2018 کال راهیسې د هغو هیوادونو په سر کې دی چې خلک په سخت خپګان او غمجن حالت کې ژوند کوي. د غالب د موندنو پر بنسټ په 2020 کال کې ډېرې افغانانو له خپل ژوند په هیڅ ډول خوند نه دی اخیستی او هر چاره له روحي فشار سره مخ و. دا نظر پوښتنه په داسې حال کې خپریږي چې یو شمېر افغانانو بیا دغه ټولو حالاتو اصلي عوامل سیاسي او اقتصادي ستونزې په ګوته کړي. د کابل ښار اوسیدونکو مبین
سره لدی چې خلک د خپل راتلونکي لپاره هلي امیدونه لري. اما په ټولنیز چاپیریال باندې حاکم حالات هغه څه دي چې د افغانستان خلک یو ډول خوابدي کړي دي او د خپګان سبب ګرځېدلي. عموما د بیکارۍ اصل دی چې ډېر خلک بیکاره دي، د دې تر څنګ بې پیسګي ده، همداراز نورې ګڼې ستونزې.
د بغلان ولایت اوسیدونکو جاوید به د واکمن نظام وروستي فشارونو او بې پروايانی د خپګان او روحي فشار اصلي عوامل په ګوته کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
انسانان هغه وخت رواني فشار پیدا کوي یا هم ډپریشن پیدا کوي چې مشکلات ډیر وي انسان په زندګۍ کې. نو بګو تاسو خو په دې خبرې کې چې افغانستان کې د شل کلنې جګړې وروستي جګړې هم ډیر مشکلات تیر کړي، وروسته لاغې چې حکومت بدل شوی، اسلامي امارات هم ځینې فشارونه په خلکو راوستي، بیکاری ډیره شوې، تر یو حده پورې په دې تیر نظام کې ازادي او اغاز یې دیګان خلکو اخیستل شوی.
سره لدې چې د طالبانو حکومت د غالب د تازه نظر پوښتنې په اړه د ازادي رېډیو پوښتنې د دې راپور تر خبرېدو جواب نه کړي، خو لدې وړاندې په افغانستان کې د افغانانو لپاره د خو آرام ژوند برابرولو شمنې کړې دي. غالب لدې وړاندې په 2020 کال کې هم یو نظر پوښتنه خبره کړې و چې په هغه کې افغانانو اندېښنه، فشار او خپګان کچه لوړه خولې و. غالب ویلي و لکه چې د دې موسسې د سرویګانو لړۍ پیل شوې، تر اوسه د نړۍ د بل هیڅ هیواد وګړو دومره ډیر د اندېښنې احساس نه دی کړی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
یو خزه لاتو کلو راهیسی د هرات ولایت د دودیزو درملو په برخه کې کار کوي. اغلی فروزان نیک فرجام په ایران کې دودیز درمل جوړول زده کړي، اوس په هیواد کې د دغه کار لري ځان ته روزي پیدا کوي. نو موري وای چې نورو کسانو ته هم لزان سره د کار زمينه برابر کړي ده. وربشو تفصیل په دې راپور کې اورو.
فروزان نیک فرجام په هرات ولایت کې د سنتي طب ډاکټره ده. هغه د طبي سنگرټوکو او له بوټو څخه د صابون جوړولو په فابریکا کې لاس نور خځو ته هم د کار زمينه برابر کړې ده. اغلی نیک فرجام وایي چې په ایران کې د دودیست په برخه کې د حجامت درملنې کورسونه ویل دي او اوس په افغانستان کې کار پیل کړی دی.
ما به مبلغ د لک افغاني سرمایه کوم
لاس لک افغاني پنګونه کړی ده او لاس تنه کار کوم کلرم. زه له اتو کلون راهیسې په دې برخه کې کار کوم او طبي سنگر توکي او دودیز درمل جوړوم.
د اغلی نیک فرجام په خبره کې هم په افغانستان کې د ښځو لپاره د کار او سوداګرۍ چاپیریال په کافي اندازه د قناعت وړ نه دی، خو اوس د ځان او نورو مېرمنو لپاره د کار د زمینې د برابرولو لپاره د دغو توکو په تولید کې یو څه پانګونه کړې ده. هغې ویل کله چې دودیز درمل جوړول زده کړل، غوښتل یې داسې ګیاهي محصولات تولید کړي چې د انسان پوستکي ته زیان ونه رسوي. اغلی نیک فرجام وایي په افغانستان کې له پخوا وختونو راهیسې له بوټو څخه د دودیزو درملو جوړول ډیر شهرت لري، خو په دې برخه کې ډېرې کمې ښځې روزل شوې دي. هغې ازادي راډیو ته وویل
موږ له ښځو غواړو چې طبي محصولات وکاروي، خپل پوستکي او روغتیا ته پام وکړي. په لومړي سر کې کله چې موږ له بوټو څخه محصولات جوړول، خلک له بوټو سره بلد نه وو، خو اوس خلک ډیر ورسره آشنا شوي دي.
میرمن فرجام وایي چې د دریو اولادونو مور ده او په دې برخه کې په کار کولو سره د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کوي او له مالی اړخه په خپل پښو ولاړه ده. نو موري هڅه کوي چې په دې برخه کې لا زیاتې ښځې وروزي، څو هغوی د دودیز درملو او طبي سنگر توکو جوړولو په اړه پوهه ولري. فروزان له یو شمېر نورو مسلکي سوداګرو خود سره یو ځای د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې خپل کارونو ته دوام ورکوي. یو شمېر مسلکي سوداګرو خود ازادي راډیو ته ویل چې د جمهوریت له نسکوریدو وروسته د دوی سوداګرۍ پرمختګ نه دی کړی او په خو وضعیت کې نه دی. نور بس دی.
شکست سکوت.
بیا هم ستړي مشه د نوربسته پروګرام دی. په پروګرام کې مو ز فرید سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. لکه څنګه چې تاسو ټول ته معلومه ده، نن د اختر دویم ورځ ده. د اختر دویم ورځ د تاسو ټول ته مبارک.